افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي خبري مجلې ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پیل د دې سات په خبرونو کو. د ماشومانو د خوندیتوب نړیوال سازمان سیف د چلډرن وای په هرات کې د څه باندې یوې اونۍ په موده کې څلور زلزلو نږدې شل زره کسان اغېزمن کړي دي. سیف د چلډرن نن په خپله ویبپاڼه کې په یو راپور کې د دغه زلزلو له کبله د مړو شمېر لږ تر لږه 1300 او د ټپیانو 1800 یاد کړی چې په خبره یې ډېرې برخه یې ښځې او ماشومان دي. د راپور له مخې دغه زلزلو له هرات ښاره بهر په شاوخوا 10 کیلومترۍ کې د دې ولایت شپږ ولسوالۍ ځپلي او زیاتوي. په زرګونو کسان په خیمو کې ژوند کوي او دغه می هم د توپانونو او توندو بادونو له ګواښ سره مخامخ دي. د یو بل خبر لمخې د روغتیا د نړیوال سازمان دبلیو ایچ او عمومي منشي تدریس ادهانم ګبرسس وایي د افغانستان هرات ښار د خیمې پر ښار بدل شوی او زیاتوي. کورنۍ په خلاصه فضا کې په پارکونو کې په کوچنیو خیمو کې شپې سبا کوي ځکه د نورو زلزلو او له زلزلو وروسته ټکانونو له ویرې نشي کولی کورونو ته ننوځي. هغه نن په خپله ټولنیزه شبکه اکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ویلي چې WHO د افغانستان څنګه ټیمونه د شریکانو ملاتړ کوي چې په یو شمیر ځایونو کې د روغتیایي خدمتونو خیمې ودروي ترڅو خلک وکولی شي روغتیایي خدمتونه ترلاسه کړي. د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو د دوام په ترڅ کې په هرات کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي متحده عربي اماراتو د زلزله ځپلو د درملنې لپاره په دې ولایت کې یو ګرځنده روغتون فعال کړی دی. د هرات د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس او زلزله ځپلو ته د رسیدو د کمیسیون ویان احمد الله متقی ازادي راډیو ته وویل
د متحده عربي اماراتو طرفه یو تیار شپخانه راوړل شو او په دې کې تقریبا 50 ډاکټران دي همدار تلويخ کته د دې تخنیکی ټیم ده د لپاره په دې سلوجستاتي شپخانه جوړ شو او اوس مخکې موږ افتتاح کړل.
د متقی په خبره د دی روغتون ډاکټران او تخنیکی کارکونکو د عربي متحده عربي او بخیدم متحده عربي امارات او نور هیوادونو ادباد یو خبره روغتون کې د هر ډول جراحي امکانات هم شته. په هرات کې لته لس ورځې رئیس څوزل زورور زلزلې وشو چې تر ډیره د دې ولایت لویدي سیمه وځپلې چې زورګونو تنه مړه ټپیانو اغیزمن کړل. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وايي په افغانستان کې 15 میلیونه خلک نه پوهیږي چې د راتلونکو څاخ و خوړه به لکومه کیږي. WFP د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د اکتوبر 14 لمانځل کیږي ویلي د افغانستان دغه بې وزلي وګړي د ټولو افغانانو یو په درېمه برخه جوړوي. د خوړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه په خپل ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې د هرات زلزله بل ناورین بللی چې په خبره بشري وضعیت ورسره نور هم کړکېچن شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن شپږ عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرائیل ته ستون شو. بلینکن د اسرائیل او منځني ختیځ دغه سفر په دې هدف پیل کړی چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې د اسرائیل ملاتړ څرګند کړي او غزه کې بشري ناورین کم کړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه کې دواړو لورو ته د وژل شوو کسانو شمیر له 400 اوښتی دی. د سیمه او نړۍ د یو شمېر هیوادونو مشران او استازي د یوه کمربندې یوې لارې نقشې په کنفرانس کې د ګډون په هدف د چین پلازمېنې پیکینګ ته رسېدلی دي. د راپورونو له مخې دغه مشران د منځني ختیځ، اروپا، افریقا او آسیایي هیوادونو دي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي هم په دې کنفرانس کې چې سبا پیلېږي ګډون کوي. ازادي راډیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي هرات کې پرونی زلزلې د پخوانیو پرتله ډیر کورونه ویجاړ کړي او خلک تر ډیره سرپناو ته اړتیا لري.
د سرپناه لپاره ډیر ضرورت ځکه چې زمې راتلونکی د پزمي کې خو نتبان هوا ډیره سړه وي او په خیمه کې ژوند کول هم ډیر ګران وي.
په هرات کې ولې زلزلې وروسته پرلپسې سخته قانونه کیږي په دې اړه به د جیولوژي چارولې و متخصص سره وغږیږو. د آسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي ډیری افغان پناه غوښتونکي د خپل امنیت په خاطر پاکستان ته تللي او چارواکي باید له ځورولو لاس واخلي. د هیواد ته تللي اکثر افغانان هم وضعیت اندېښمن دي.
په دغه پاتې موده کې هم خلک ډېر سخت اندېښمن دي، خصوصا هغه کسان چې اسنادو کې ستونزه لري یا مثلا پېښور کې اوسیږي.
پر انګلستان د افغانستان کرکټ ټیم بریا ډیری افغانانو ته خوښي ور په برخه کړه.
بیا په دغه نه تکړه لوبغاړو کې او دغه نه ټیمونو کې واقعا دا بریا زموږ د افغانستان د ټول ولس لپاره لوی بریا و.
په سیمیزو نړیوالو موضوعاتو کې په غزه کې د ورستی کړکچ له حال مو خبرو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د طالبانو په خوته د رسیدو په چارو کې دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلې د پخوانیو پرتل ډیر کورونه ویجاړ کړي دي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل سیمه کې په بیړني ډول د سرپناه او روغتیایي مرستو ته اړتیا ده. په عین حال کې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې وروستیو زلزلو وضعیت لا پسې خراب کړی دی. یو شمیر زلزله ځپلي بیا وایي هر ډول له ستونزو سره مخ دي او که ژر د سرپناه په ګډون د مشکلاتو د حل لپاره ګام پورته نشي، سړه هوا او موسمي او ساري ناروغۍ به دوی لاله کړاوونو سره مخ کړي. نور جزئیات د امید ذهن مل پرپورټ کوي.
د طالبانو حکومت په خوته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلو لږ تر لږه 2000 کورونه په بشپړ ډول ویجاړ کړي او زیات نورې قسمه تخریب کړي دي. د دې وزارت وایي جانان سائق نن ازادي رادیو ته وویل په سیمه کې خلک په بیړني ډول سرپناه، خوراکي او روغتیایي مرستو ته اړتیا لري.
کوشش اوس هران پدې کې روان ده چې یو خوراکي توکي ته ډیر ضرورت ده او سره په زمين کې کمی نقدیم رستي سراجي سي دي مظلوم ولست لپاره سرپناه جوړ سي. د سرپناه لپاره ډیر ضرورت ځکه چې زمين راتلونکي د په زمين کې خو نتبان هوا ډیر سره وي او په خیمه کې ژوند کولم ډیر ګران وي.
امریکا متحده ایالاتو جیولوجیکی سروي ادارې پرون په خپل ویبپاڼه په هرات کې د پرونی زلزلو پاړه ویلي و چې د لومړی زلزلې د شدت کچا د ریختر په اندازه 6.3 درجه او د دویمې بیا د ریختر په کچا 15.4 درجه و. د هرات لپاره د طالبانو حکومت د والی وای نصر احمد الیاس پرون ازادي رادیو ته ویلي و چې په پرونی زلزلو کې دوه تنه مړاوي او 13 تنه ټپيان شوی او د هرات خار په ګړونی په زندجان، کوهسان، ګلران، رباط سنگي، ګوسره او اوبې ولسوالۍ کې د ډیرو خلکو کورونه هم ویجاړ کړي دي. په همدې حال کې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وای لسخت زلزلو وروسته په هرات کې زرګونه کسان په خیمو کې پراته دي چې د خیمو ته هم د تیرې اونۍ طوفان او دوړو زیان رسولل. د ادارې په خپل نننۍ اعلامیه کې زیاته کړې په دې زلزلو کې په شپږو ولسوالیو کې 40000 کسان زیانمن شوي چې ډیری ښځې او ماشومان دي. په اعلامیه کې په افغانستان کې د ماشومانو د ساتنې ادارې د مشر ارشد ملک له قوله د هرات زلزله په افغانستان کې د روان بحران د پاسه بل بحران بدل شوی دی. خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا بیانن سار په خپل اکسپانه د وروستیو زلزلو له امله د افغانستان په لویدیځ کې د زیانمنو شویو شمیر 3,350 تنه وخود او وی ویل دوی د خوړو په ګډون بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. ورته وخت یو شمیر زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل په سړه هوا کې بي سرپناه ژوند کوي او لډي رسونځو سره مخ دي. د هرات اوسیدونکي زیاګل
ټول کور مو نړیدلی، هیڅ هم نه دی پاتې، خپل هم ډیر ناروغ یم، روماتیزم لرم، سړه دی، خیمه زما لپاره مناسبه نه ده.
د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکي سیده هم د خلکو د بد وضعیت پاړه کوي.
خلک لویری کورونو ته نشي تللای، دلته په خاورو کې پراته یو. د ځینو کورونو چې لاندې دي لږه شیبه ولاړ شي لویری بیرته راشي. تشنام نشته، د شپې په خیمو کې برېښنا هم نه وي.
په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق نن خپل اکسپانډ لیکلي په هرات کې د وروستیو زلزلو له امله 3,300 خلک بیړنیو بشری مرستو ته اړتیا لري. د ادارې له قوله په دوی کې شپږ بیا ځنن جونی او خزشته چې 2,400 همدا اوس امیندوار دي. د په داسې حال کې دا چې د خوړو نړیوال پروګرام پرون وویل په هرات کې د تیرې اونۍ له شنبې راهیسې زلزلې شوي او دوی اوسمهال زیانمنو سره د بیړنۍ مرستې لپاره 900,000 ډالرو ته اړتیا لري.
د جیولوژیکي خطرونو متخصص نجیب کاکړ هم د شبر سره وصل شوی دی. کاکړ صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. پرون هم په هرات کې زلزلې وروسته سخت تکان احساس شو یا کورته وایو زلزله وشوه، ځکه چې د رختر په کچه 6.3 و. ولې دغه زلزلې یا سخت تکانونه نه درېږي؟
سلام علیکم نور صاحب او اوریدونکو ته هم سلام سلام وړاندې کوم. متاسفانه فعلاً د زلزلې په افغانستان د هرات په سیمه کې روان دي، ځکه چې اول زلزله تقریبا بوم تاریخ کې شوه او هغه نه پس مونږ د زلزلو پس لړزې درلود چې هغه نه پس زلزلې او جریان درلود او امید دا و چې ورو ورو د زلزلې به واړه کیږي، مګنیټیوډ به واړه شي. نو دا فال په یا کوم ماته چې په هرات کې موجود ده دا به آرام شي، لیکن متاسفانه پرون دا وخدل شو چې حرکت وسم جریان لري، تکتونیکی حرکت شته دي او یو بل زلزلہ تقریبا 6.3 مګنیټیوډ بیا غینه پس 15.4 مګنیټیوډ زلزلہ وو. شونن هم موږ پس لرزې د دې زلزلې دلودل او دا ښکاری چې دا زلزله تقریبا په شرق خواته ورور روان دي.
کله
اول زلزله التشو او هغه فالت حرکت کړیو یا شکست حرکت کړیو او اوس نو هغه ډیفالت په طریقه باندې الته روان دي چې هر چیرې ضعیفه نقطه پیدا کیږي الته انرژي خارج کیږي او زلزله کیږي.
دا د غیر معمول ټکانونه دي. مخکې هم زلزله په افغانستان کې شوې، لکه څنګه چې تاسو ویلې، زلزله لومړی زلزله وروسته ټکانونه وروکیږي، شدت کمیږي، اما د دغه لومړنۍ زلزله وروسته بیا هم تقریبا هماغه سخت ټکانونه دي چې اکثرا ورته زلزله وایي. ولې علت څه دی؟
دا د دې چې په دې منطقه کې تقریبا اخرینه زلزلہ چې شو هغه 1978 کې و، 3.4 ماګنیټیوډ. هغه نه پس دلته زلزله نه شوه، هغه نه مخکې هم دلته دومره زلزله نه شو د هرات موقعیت کې. نو د دې معنی دا ده کچیره موږ جیولوژیکی معلومات سره راټول کړو، دا ویل کیږي چې دلته د انرژي د ډیر د سوونو کلونو نه دلته راټول شوی و. او وز د انرژي اکم فال چې د اکم د ټیکټونیکی حرکتو مخه نیو یا کلک نیولو، هغه انرژي وز قوی شوې ده د فالت د حرکتو معنی د دې معنی د سر از.
بله،
نو چې کله یو د فرادات کست یا مات شي، نو ته هغه وخت پورې د زلزلې بکیږي تر څو چې د ضعیف نقطې نور دي د هم فزي کې پ یا بیرته هغه قوی نقطه پیدا شي، یا هغه ټول انرژي غیز نه خلاص وی، انرژي خارج شي چې بیا دینه پس فالت آرام شي.
دغه ورسته زلزلو دغه ورسته زلزلې د خلکو ډیر کورونه وران کړی دی. په دغه سی حالت کې طبعا اول زلزلې اتمن زیانمن کړی درزونه پکې پیدا شوې دي، او اوس چې نور زلزلې کیږي هغه نور زلزلو هم دا نور هم کواکه کړی دی، دا اکثرا زیانمن شوی ودانه یا کورونه. خلکو ته څه کول پکار دي، څه باید وکړي؟
متاسفانه زلزلہ د هرات زلزلہ چې ده د دې عمق دومره ډیر نه، څنګه چې موږ نور زلزلې په بدخشان یا د کابل شاوخوا سیمو کې لرو، هغه سل 200 یا 300 کیلومتره د ځمکې لاندې وي، د هغې تلفات نسبتا کم وي. خو کم زلزلې چې 10 کیلومتره وي او په عمق کې وي، د دې تلفات هم یا خسارات هم وي. نو خلکو ته زه دا لارښوونه کوم، کم کورونه یا کم منطقې چې هغه کې درزونه پیدا شوي دي یا کوم ساختمانونه کې درزونه دي، هغه نه لری اوسېږي، ماشومان د لری ساتي، او کوشش وکړي داسې پروګرامو ته غوږونیسي چې زلزلې په وخت کې باید څوک چې خپل ځانونه وژغوري. نو دا لارښوونې ډېر مشخص شته دي چې کولی شي د میډیا او یا هم د کتابونو له لارې یا مجلو د لارې نه چاپ شي، هغه مطالعه وکړي، هغه وخت کولی شي چې د تلفاتو شمیره کم کړي. متاسفانه اوس خو زلزلې شوې دي او پس لرزه به هم نور بم سو ورځې نور بم وي تر څو چې دا کم شي.
ډېر مننه کور ودان د جیولوژیکي خطرونو متخصص نجیب کاکړو.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
بیا هم د هرات د زلزلې په موضوع کې تم کې ګو د هرات مرکز ولسوالۍ اوسیدونکو چې د زلزلې لویر په خیمو کې شپې تېرې وي، د ګرځنده تشنابونو له نشټوالي شکایت کوي. هغه کسان چې د تیرې شنبې په ورځ دلته په دښتو او سړکونو ترڅنګ خیمې درولې، وایي د لومړنۍ اسانتیاو په ځانګړي ډول د تشنابونو د نشټوالي له امله ځینې ناروغۍ هم خپرې شوې. ظاهرا د ګرځنده تشنابونو نشټوالي د ماشومانو او میرمنو ډیره جدي ستونزه ده. نور جزئیات په دې رپورت کې.
په هرات ولایت کې زلزله ځپلي د نورو ستونزو ترڅنګ د ګرځنده تشنابونو له نشټوالي شکایت کوي. د هرات یو شمیر اوسیدونکو چې له تیرو دوه اونیو راهیسې د هرات په مرکز او شاوخوا ولسوالیو کې له زلزلې څخه د خپل ژوند ژغورلو په موخه په خیمو او موټرونو کې شپې او ورځې تیروي، وایي چې دا مهال اساسي ستونزه د ګرځنده تشنابونو نشټوالي دی. د هرات اوسیدونکو فردینی ازادي رادیو ته ویل د تشنابونو نشټوالي په خلکو کې د بیلابیلو ناروغیو خبرېدو لامل شوی.
له هغې وخت راهیسې چې په هرات کې زلزلې پیل شوې، تر اوسه زه او زما شاوخوا ګاونډیان اخلاصي سیمې ته راغلي یو. دلته له جومات دننه څخه د څکاک اوبه راوړلی شو، خو ګرځنده تشناب نشته. په دې برخه کې هیڅ پاملرنه نه ده شوې. خلک په ازاده فضا کې د تشناب اړتیا پوره کوي، چې دا په سیمه کې د بدبوي او هغه خلک چې دغلته شته دي هغوی ته د ناروغیو پېښېدو لامل کیږي.
راته وجود می آید.
د هرات بل اوسیدونکو لال محمد چې کورې د زلزلې له امله ویجاړ شوی او اوس تر یوې خیمې لاندې ژوند کوي، ازادي راډیو ته ویلي چې د ګرځنده تشنابونو نشټوالی د کورنۍ په ځانګړې توګه د ماشومانو لپاره جدي ستونزه ګرځېدلې.
پنځه کوچني ماشومان لرم، ټول نه تنه یو، ګرځنده تشنابونه نشته، خیمه نه لرو او د څښاک پاکې اوبه نه پیدا کیږي. هغه کسان چې مرسته کوي موږ ترې هیله لرو تر څو دا مشکل حل کړي. ماشومان هم په ستونزو کې دي، مزاحمت هم کوي.
مزاحمت میشه.
د هرات د ملاسیان سیمه اوسیدونکې نسیمه کریمی وایي نږدې سل کورنۍ په یوه دښته کې تر خیمو لاندې ژوند کوي او د دوی اساسي ستونزه د تشنابونو نه درلودل دي. نوموړي وایي
دلته یوه لویه دښته ده چې ټول ماشومان، نارینه او ښځې دلته راټولې شوي دي. اصلي ستونزه چې ښځې یې لري او لیدل کېږي د ګرځنده تشنابونو نشتون دی. ښځه مجبورې دي څادرې تر ځان تاو کړي. ماشومان هم همداسې پاکو به نشته، ګرځنده تشناب نشته، د دوی د اړتیاوو د پوره کولو لپاره هیڅ لاره نشته.
یوه بل ښځه چې په هرات کې اوسیږي وایي چې مینډواره وه او دوی ته نږدې د تشناب د نشټوالي له امله به یې ډېر تګ راتګ کاوه چې له همدې امله یې سخت وشو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ د همدې زلزلې له زیانمنو شوو څخه یو. موږ د زلزلې د ویرې له امله نه غوښتل چې ډېر تګ راتګ وکړو، ډېر لاړ شو او راشو. بس ما ماشوم سخت شو. که ممکنه وي مهرباني وکړئ زموږ لپاره یو ګرځنده تشناب جوړ کړئ.
په هرات کې د پرلپسې زلزلې له امله زیانمن شوي خلک له مرستندوی موسسو څخه غواړي چې د دوی ستونزو ته په ځانګړې توګه د ګرځنده تشنابونو او د څښاک د پاکو اوبو امکاناتو چمتو کولو لپاره پاملرنه وکړي.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبری مجله اوري.
د اسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي ډیری افغان پناه غوښتونکي د خپل امنیت په خاطر پاکستان ته تللي او چارواکي باید له زورولو لاس واخلي. د هیواد تللي اکثر افغانان هم وضعیت اندېښمن دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې تر نومبر مخکې به ټول بیا اسناد کډوال له هیواد ووځي، کنه دوی به په زور وباسي.
د آسیا پاسیفیک د کډوالو د حقونو شبکه وایي د پاکستان د حکومت د هغې پریکړې په اړه سخت اندېښمنه ده چې ټول بې اسناده پناه غوښتونکي له د هیواد څخه باسي. د شبکې په یوه اعلامیه کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپره کړې ده ویلي دي چې له دې امله اوس افغان او نور پناه غوښتونکي په پاکستان کې د نیولو او زنداني کولو د ګواښ تر څنګ له ویرې سره مخ دي. د کډوالو د حقونو شبکې د دې پریکړې د اخیستلو غوښتنه کړې چې په وینا یې په دې سره به د پناه غوښتونکو حقونه خوندي او دوی ته به په وخت سره د ثبت شرایط برابر شي. په اعلامیه کې د آسیا پاسیفیک د کډوالو شورا د سرمنشي کلاوس ډایک نیلسن له قبله ویل شوي چې افغان پناه غوښتونکي په پاکستان کې د امنیت او خوندیتوب په لټه کې دي او باید هغه هیواد ته چې له بشري ناورین او سخت ژمي سره مخ دی په ډله ییزه توګه په لیږلو سره مجازات نه شي. په پاکستان کې میشت افغان کډوالو پناه غوښتونکي هم وایي ورځ تر بلې دوی ته له دې هیواد څخه د وتلو ورکړل شوی مهلت رانږدې کیږي او لا هم د پاکستان حکومت په خپلې پریکړې ولاړ دی چې دوی دې مسلې ته ډېر اندېښمن دي. په پاکستان کې میشت یو افغان کډوال چې نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
په دغه پاتې موده کې هم خلک ډېر سخت اندېښمن دي، خصوصا هغه کسان چې اسنادو کې ستونزه لري یا مثلا پېښور کې اوسېږي. خو هغه کسان چې اسلام آباد په دغو ځایونو کې دي دوی بیا د ویزو د دغه د تاریخ تېرېدو له کبله په اندېښنه کې دي سي نه شي بیرته ډیپورټ سي او یا هم زندان ته واستول سي او یا نورې ستونزې ورته جوړې شي.
په پاکستان کې د پیکی په نوم یو بل افغان کډواله وایي د دې په ګډون هغه کسان چې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر کارتونه نه لري حتی له کورونو ځواب ورکړل شوی. هغې ازادي راډیو ته وویل
اوس د کور سختن راته وایي چې یا د یو این ایچ سی آر کارتونه راوړي یا هم له کوره ووځئ. زه چیرته لاړه شم او څه وکړم؟ یو این ایچ سی آر می غږ نه اوري. چې زنګ ورته وکړم راته وایي که پولیسو نیولې بیا زنګ وکړه. کله مو چې پولیس ونیسي او زنګ ورته وکړو هیڅ پایله هم نه لري.
په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د رسنیو برخې مسول عبدالبصیر وایي لا هم د پاکستانی پولیسو له لوري د افغانانو د نیولو لړۍ روانه ده او د همدې فشارونو له امله ځینې کورنۍ مجبورې شوي چې له شته امنیتي ګواښونو او نورو ستونزو سره هم بیرته افغانستان ته ستنې شي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ جګړه روانه ده، د امریکا بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن شپږو عربي هیوادونو ته تر سفر وروسته نن بیرته اسرایل ته ستون شو. نور جزئیات له اسدالله الدین اوري.
د اسرایل او حماس د جګړې نن لسمه ورځ ده او تر اوسه د دغه جګړې مخنیوي ته سیاسي هڅو پایله نه ده ورکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن چې څلور ورځې مخکې اسرایل ته تللی وو، شپږو عربي هیوادونو ته له سفر وروسته نن دوشنبه بیرته د اسرایل تل ابیب ښار ته رسیدلی دی. دغه عربي هیوادونه چې بلینکن ورغلی، اردن، فلسطین، سعودي عربستان، قطر، بحرین او متحده عربي امارات دي. نړیوالو اژانسونو لیکلي چې د عربي هیوادونو مشرانو په غزه کې روان وضعیت د اندېښنې وړ بللی او د اسرایلو د عملیاتو پر مهال یې د ملکیانو په خوندیتوب ټینګار کړی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلي چې بلینکن د دغه سفر پر مهال د حماس په وړاندې د مخالفت ډیر غږونه اوریدلی، خو په ورته وخت کې نوموړی د فلسطینیانو زړه بوګنوونکي حالت ته اندېښمن دی. بلینکن اسرائیلو ته د سفر پر مهال اسرائیل ته د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړی او په همدې حال کې سپینې ماڼۍ اسرائیلو ته د ولسمشر جو بایډن د احتمالي سفر یادونه هم کړې ده. اسرائیل وروسته تر هغه له حماس سره د جګړې اعلان وکړ چې په غزه کې حاکمو د غو وسلوالو د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیلو زرګونه توغندي و توغول او د اسرائیلو په سرحد ورواوختل. د حماس په دغه بیساري جګړه کې د وژل شویو اسرائیلیانو شمیر 400 ته رسیدلی دی. اسرائیل له همغې ورځې را په دې خوا پر غزې تړانګې درنې بمباری پیل کړي چې تر اوسه پکې 2,250 تنه فلسطینیان چې اکثره یې ملکیان دي وژل شوي دي. د فلسطین د روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په جګړه کې 9,200 تنه ټپیان شوي هم دي. د غزې شاوخوا نیمایي اوسیدونکو چې شمېر یې له 1,000,000 اوړي خپلې سیمې پرېښي او مرسته کوونکو ادارو هلته بشري وضعیت نازک ښودلی دی. اسوسییټډ پریس خبری اژانس لیکلی چې اسرائیلی پوځیان د امریکا د جنگی بیړیو په مرسته د غزې تراړې په اوګدو کې ځای پر ځای شوي او د حماس ډلې د لمنځوړلو لپاره په تمریناتو بوخت دي.
له خبرونو ور اخوا،
نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې 15 میلیون وګړي نه پوهیږي چې د راتلونکي څاښت خواړه به له کومه کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د اکتوبر په 14 د خوړو د نړیوالې ورځې له را رسیدو سره د خوړو نړیوال سازمان WFP وایي 15 میلیونه افغانان په دې نه پوهیږي چې خپل خواړه له کوم ځای څخه ترلاسه کړي. WFP دا خبره د دوشنبې په ورځ په خپله ایکسپاڼه کې د خوړو د نړیوالې ورځې په مناسبت کړې. د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي دي چې دوی 400 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې تر ژمې مخکې لږ تر لږه 1 میلیون اړمنو خلکو ته مرستې برابرې کړي. WFP تر دې مخکې ویلي وو چې سږکال د بودیجې د کمښت له امله افغانستان کې له 2 میلیونه اړمنو سره د مرستو بهیر درولای دی. په ورته وخت کې ځینې افغانان وایي چې کافي خواړه نه لري او ځینې شپې دوی او ماشومان یې وږي ویده کیږي. د مزار شریف ښار اوسیدونکی عبدالقادر چې د شپږو ماشومانو پلار دی او د سړک په غاړه په لاسي کراچۍ کې کار کوي، ازادي راډیو ته وویل چې معمولا وچه ډوډۍ او وریجې د دوی خواړه دي.
یو ورځ مخکې او همدا ډول دوه ورځې مخکې مې هیڅ شی کور ته رانه وړل. ښار ته لاړم، هیڅ کار مې ونه کړ، خالي لاس بیرته راغلم. ځینې وخت همداسې کیږي چې هیڅ کار نه وي، ماشومان ژاړي او نارامي کوي، وروسته له مجبورۍ ویده کیږي. ماشومانو ته وایو چې سهار ډوډۍ درته راوړو او همدا ډول خبرې ورته کوو.
په ورته وخت کې د کابل یو اوسیدونکي چې په خوارځواکۍ اخته ده او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې د خپلو ستونزو په اړه وویل.
او د کور لګښتونه نه شو پوره کولای. زما سن کم دی، خو که مې وګوري حیران بشي چې دا خزه څومره عمر لري.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر یو چا د شمیرو پر بنسټ اوس مهال په افغانستان کې 9.2 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 6 میلیونه یې له قحطۍ سره یو ګام واټن لري. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي په افغانستان کې وضعیت تر هغه سرحده نه دی رسیدلی چې د ملګرو ملتونو په راپورونو کې یادونه کیږي. خو د ملګرو ملتونو د سره صلیب او سرې میاشتې فدراسیون د شنبې په ورځ په یو راپور کې په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه لیکلي، لسیزو جګړو، طبیعي پیښو لکه زلزلې، وچکالي او یو شمیر نور هغه عوامل دي چې افغانستان په نړۍ کې د بشری ناورین له اړخه په یو ډیر نامناسب هیواد بدل شوی. په همدې حال کې بېوزلو کورنیو ته د مرستو رسولو یوه همغږي کوونکي همیرا فرهنګیار وایي په بشری مرستو سره په افغانستان کې د تلپاتې بېوزلۍ مخه نشي نیول کېدی. هغې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خلکو لپاره د کار په پیدا کولو ټینګار وکړ.
اما هی کومک رسانی ها به شکل مقطعی
د مرستې بدلند وخت لپاره وي او د خلکو د رنځ لپاره به درمل نه وي. دا ډیره دردونکې ده چې زموږ یو باسواد ځوان د مرستو اخیستو لپاره نوملیکنه وکړي، داسې مهال چې د کار ډیر وړتیا لري. له همدې امله باید د طالبانو حکومت د دې ستونزو د پای لپاره پروګرامونه ولري، یو هغه پروګرام چې کولای شي د هیواد له اقتصاد سره مرسته وکړي د ځوانانو لپاره د کار پیدا کول دي.
ایجاد کاریوبي برای ځوانانو مې بشه.
د نړیوالو راپورونو پر بنسټ افغانستان د خوړو د نورین پر راپورونو کې وم هیواد شمیرل کیږي چې یو برخه نفوس یې لږی او ان د مرګ لګوخ سره مخ دی. دا راپور چې 15 میاشتې وړاندې خپور شوی پکې راغلی چې په افغانستان کې خلک په 2022 کال کې د خوړو د کمی له امله له بدترین حال سره مخ وو. د ویلو د چت ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په 1990 کال کې د اکتوبر 14 د خوړو د نړیوالې ورځې په نومونه مواله هر کال دا ورځ په دې مخه منځل کیږي چې لوګي او خورځواکۍ ته پام وشي او ترڅنګ د دې لپاره نړیوالې هڅې وشي چې په راتلونکي کې هیڅوک په وګي نه سوید نه شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
او اوس هم د سپورت له ډګره د سریلانکا او د استرالیا د کرکټ ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. سریلانکا لومړی توپ وهنه کړې، 209 منډې کړې دي او اوس د استرالیا ټیم د دو لوبغاړو په سوځېدو په 9 اور کې وبخې په دوهم شپږم اور کې 9 منډې کړې دي. خو پر انګلستان د افغانستان د کرکټ ټیم پرونی بریا ډیری افغانانو ته خوښي ور په برخه کړله. افغان کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې چې هند کې روان دی پرون د 9 منډو په توپیر انګلستان ته ماته ورکړه.
Afghanistan have the greatest victory in their history. This has been a remarkable evening.
افغان لوبډلې د لوبي ګټلو تاریخي شیبه د هغه شیبه ده چې افغان توپچون کې راشد خان په خپل توپچونی د انګلستان وروستي لوبغاړی مارک ووډ آوټ کړو. د کرکټ په 2023 نړیوال جام کې افغانستان د انګلستان پر وړاندې یو تاریخي بار خپل کړ. افغان کرکټ لوبي پرونی بری په کور دننه او بهر خپل مینوال خوشاله کړی او په پرله پسې ډول پر ټولنیزو شبکو د خپل خوښیو او احساساتو اظهار کړی. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د انګلستان پر وړاندې د افغان کرکټ لوبډلې دوی ته واقعي خوښي ورکړه او په هر ځای کې د افغانانو پر شونډو مسکا خپره کړه. د کونړ ولایت اوسیدونکی عنایت صافی او د هلمند ولایت اوسیدونکی عبدالجبار نوم یاد.
لوب واقعا ډیر مزدار لوب و او بیا په دغه تکړه لوبغاړو کې او دغه ټیمونو کې واقعا دا بریا زموږ د افغانستان د ټول ولس لپاره لوی بریا و او زه هیله لرم چې یو ځل بیا به زموږ لوبغاړي دغه ټیمونو ته ماتي ورکوي او ان شاء الله فائنل ته ځان رسي.
د زموږ اتلان راځي د انګلستان لوبډله ماته وی دغه څخه کرکټ لوب غټي ډیر د خوشاله ځای او ډیر خوندور شپه او ډیر خوندوري شی به وي. واقعا نم چې تیر ماشام ډېرې ځوانان چې موږ ناستو یو ډول ولولې وی چې هر وکټ تل ټول ځوانان سره را پوه کېدل او لاسونه یې سره ورکول او چک چک یې کول یو د خوشحالۍ ځای وو.
یو شمیر بهر میشتي افغانان هم ورته خبره کوي وای کرکټ لوبغاړو تل دوی ته د مسافرۍ په خفه ژوند کې خوشحالي ورکړي. سلیمان مشال چې د کونړ ولایت اوسیدونکی او اوس د امریکا په ټیکزاس ایالت کې اوسي ازادي رادیو ته وویل
ډیره زیاته مننه زمونږ اتلانو، مونږ هم تل تر شا ولاړ یو او مونږ هم ډیر زیات منندوی یو چې مونږه د خوښۍ او خوشحالۍ راکوي داسې غمجنو د وطن نه لري او بد حالاتو کې تاسو مونږ ته خوشحالۍ راکوي او زمونږ په شونډو باندې مسکا راولي.
یو شمیر افغان سیاسیونو او بهرنیو کرکټ پوهانو هم د افغانستان د کرکټ لوبډلې پرونی بریا ستایلل. افغان کرکټ پوهان هم د انګلینډ پر وړاندې د افغان لوبډلې پرونی لوبستیایي او زیاتوي. افغان لوبغاړو ته پکار ده چې خپلې پاتې نورې لوبې هم په همدې وړتیا او له کوم فشار پرته ولوبوي. د کرکټ د چارو مبصر شیراغا همکار
نو سپین بالرانو ډېره خطو پچونه وکړه، خصوصا نبی مجیب راشد د دریوانو ډېر ښه پارټنر بالینګ پارټنرشپ وکړ. دا ټول هغه مثبت نقطې وې چې په تیره بریا کې مهم رول ولوباو.
د کرکټ د 2023 کال 50 اوریز نړیوال جام چې په هند کې لوبي روان دي پرون پکې د افغانستان درې ملوبه و. لومړی یې توپهنه وکړه او سیاله لوبډلې ته د 940 تورونو او ټولو لوبغاړو پاوټ کې 2140 اتیا منډې جوړې کړې. د انګلند ټول لوبغاړي بیا په 140 اور کې د 215 منډو له جوړولو وروسته اوټ شول او افغان لوبډلې بری خپل کړ. په دې لوبه کې مجیب الرحمن درې، راشد خان درې، محمد نبی دوه، نوین الحق او فضل الحق فاروقي یو یو وکټ واخیسته. توپهونکو کې پیلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز اتیا او اکرام علي خیل بیا 50 منډې وکړې. د لوبغاړو لوبغاړي مجیب الرحمن ونومول شو.